آزادۍ په څپو کې،
در امواج آزادی.
احمد شبریم د ازادي راډیو د ریسات په خبرونه کې مو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په افغانستان کې د ورستیو سیلونو په ارتباط بحث لرو. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همشخي دفتر یا اوچا په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې ورستیو سیلونو، یعنی د رواني اونۍ سیلونو چې له دوشنبه راهیسې پیل شوې دي، د افغانستان په شمال ختیځ او د افغانستان په ختیځ کې یوشت ولسوالۍ ډېرې ځپلې دي. مخکې چې بحث ته مخه کړو، په دې اړه دا سجرړو خبريال اکرام الله اکرام تازه جزئیات را سره په دې ویډیوي راپور کې شریکوي.
د تیرې دوشنبه د ورځې د شدید طوفان او باران او ګلۍ له امله چې د ننګرهار په ولایت کې وشو، د قربانیانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی. د ننګرهار د ولایتي ادارې رسنیز دفتر په تازه اعلامیه کې چې د تیرې چهارشنبه په شپه باندې خبره کړه، ویلي چې د مړو شمیر د دغه پیښې له امله 250 ته رسیدلی دی. دوی وایي چې د 250 وژل شویو کسانو کورنیو ته نقدي مرسته رسولې ده. له دې نه وړاندې د وژل شویو کسانو شمیر 300 یاد شوی او دغه شان ویل شوي وو چې 350 تنه په دغه شدید طوفان، باران او ګلۍ کې چې دی دا زخمیان شوی دي. دا پیښه د ننګرهار په ولایت کې د دې ولایت اوسیدونکو په وینا باندې چې دا بیساری و، په تیرو څو کلونو کې په دې ولایت کې دغه ډول تیز باران، شدید اورښتونه او د دې ترڅنګ ګلۍ او باد په دومره اندازه باندې کلم ورانه نو کړي. د برېښنا لږ تر لږه شپېته پایي زیانمنې شوې وي، نړېدلې وي. د مخابراتي شبکې یوه ستنه چې ده هغه له منځه تللې وه. دغه شان ډېرې زیاتې ونې چې وي دا نړېدلې وي او د ونو لاندې خلک شوي وو. د ننګرهار څو سیمې چې دي، بیسود، سررود ولسوالي، خپله د جلال آباد ښار، بټیکوټ ولسوالي، دا د نورو سیمو په پرتله باندې ډېرې زیانمنې شوې وي. په جلال آباد ښار کې عموما دا ښار چې دی د کانالیزیشن سیستم ډېر جوړ نه دی او په دغسې شدیدو ورښتونو کې چې دی د اوبو کچه پکې لوړیږي او خلکو ته چې دی پکې زیان رسیږي. د ننګرهار تر څنګ بیا درې نور ختیځ ولایتونه چې دي، په دې کې شدیدو ورښتونو او سیلابونو چې دی مرګ ژوبله اړولې وه. په کونړ ولایت کې د 50 کسانو د مړینې خبر ورکړل شوی او د لغمان ولایت نه د یو کس د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی او په دې ولایتونو کې مورښتونو چې دی تاوانونه اړولي وو. له دې نه ورخوا تیره اونۍ د افغانستان یو شمېر نور ولایتونه په ځانګړي ډول باندې پنشیر، کاپیسا د سختو ورښتونو او سیلابونو شاهدانو چې یو شمېر خلکو ته پکې مرګ ژوبله رسېدلې وه. په پراخه کچه باندې ویجاړۍ رامنځته شوې وې. سلګونه جریبه کرنیزې ځمکې د ننګرهار په ګډون باندې په څو بېلابېلو ولایتونو کې دا کښتونه له منځه تللي وو. کرنیزې ځمکې ورانې شوې وې. د دې ترڅنګ سرکونه، فرعي لارې، پلونه، پلچکونه چې وو دا نړېدلې دي. خلکو سره چې څومره زه وغږېدم، دوی ته لا هم لومړنۍ مرستې چې دی نه دي رسېدلې. زیات شمېر خلک لا هم تر شنه اسمان لاندې، ځکه د دوی کورونه نړېدلې دي، د دوی کوټې نړېدلې دي، خونې نړېدلې دي. دوی لا هم تر شنه اسمان لاندې ژوند کوي او دوی غوښتنه کوي چې باید بهرني موسسات او دغه شان مرستندوی ادارې، بنسټونه او مد باید دوی ته زر تر زره مرستې ورسي ترسو دوی د دغه ستونزو نه خلاص شي. بل ډیره مهمه مسله چې په جلال آباد کې پیښه شوې، هغه د برېښنا د ستونزو لامل د برېښنا کټ کېدل دي، د برېښنا پرې کېدل دي چې خلک ورسره په دې شدیده ګرمۍ کې د یوې خوانه د طوفان لامل د خلکو زیانمنېدل او د بلې خوانه شدیده ګرمۍ د برق د برېښنا نه موجودیت، دا ټول هغه شیان دي چې خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي.
ل خپل خبريال اکرام الله اکرام څخه په مننه. د ازادي پڅپو کې په دې پروګرام کې لکه څنګه چې مخکې وویل، په افغانستان کې د ورستیو سیلونو په ارتباط بحث لرو. د بحث لپاره مو محمد کریم ناصری د ځوان اعظم د بنسټ مؤسس ته بلنه ورکړې ده. همدارس عمر وحید ټولنیس فعال په دې خبرونه کې را سره وي او محمد عیسی وحدت په نورستان کې د ملي پیوستون د پخوانی مشر په خبرونه کې را سره ده. لمړی بل شغلي وحدت څخه ورو وحدت سپ ستاسو تازه معلومات سړي چې په نورستان کې سیلونو څه حال ده؟
په نورستان کې خو دغه ورښتونو زیات تخریبات خصوصا سړکونه ډېر تخریب کړي دي چې د نورستان په ټول ولایت کې اته شپېته کیلومتره سړک عمومي سړک او فرعي سړکونه مکمل تخریب شوي دي. د 200 جریبه نه زیات زراعتي ځمکه تخریب شوې ده، 15 د زراعتي سربندونه تخریب شوي دي، یو برقی جرند چې موږ ایم ایچ پی ورته وایو چې د مساوی په نوم باندې نورګرام ولسوالۍ کې یو کلی دی، د غجرند تخریب شوی دی او هم 14 بانډې د مالدارۍ د سیلابونو تخریب کړي دي او 13 وزې د یو مالدار هغه هم د نورګرام په ولسوالۍ کې د سیلاب وړي دي.
بله مهرباني وبخښئ، ما ممدا پښتنه کوله چې انساني تلفات او شتي د تاسو معلومات لري.
درې کسان دي چې درې واړه ځوانان دي، یو د وایګل د ولسوالۍ دی، یو د بکان کیوا او یو د واما، چې د دې متاسفانه تر اوسه د دې ځوانانو جسدونه هم ترلاسه شوي نه دي او لا ورته دي.
مننه وحدت صاحب، بیا بم تاسو ته راشو. اوس په ورشو ناصری صاحب ته، محمد کریم ناصری د ځوان اعظم د بنسټ مؤسس لننګرهار را سره ده. ناصری صاحب، تاسو دغه فعلاً په کومه سیمه کې یاستئ چې په دقیق ډول تاسو معلومات ترلاسه کړئ؟
شبر صاحب محترم، زما سلامونه احترامات هم ومنې ټولو اوریدونکو ته او کتونکو ته، همدارز درنو ملمنو ته زمالو خان سلامونه احترامات ورسیږي. هلمندم چټول بروغ جوړ وي. زه فعلاً څو شیبو کې هغه ځای راغلم چې هلته د دغه ځانمن شو لپاره د مرستې صندوق او خیمه لګول شوی او زه غلطه لاړم.
ناصری صاحب، مطلب مولا سرخروت څخه دی؟
نه، مونږ دا خیمه چې د ځوانانو وهلې و هغه په ادګام مسجد کې و، نو چون هغه مرکزی ځای او خارو، او مونږ ز خپل په استوګن په سرخوت کې ما کور میالته ده، وضعیت مل نه جوړ نه ټول لیدل. متاسفانه ډیر یو بد وضعیت او ډیر یو د سې وضعیت چې تقریبا زما د عمر نه هیڅ کال ده، دغه سې یو حالت او دغه سې طوفانونه او دغه شدید بارانونه مانو لیدلې. بس تا کورنۍ لمنځه تللې دي، همدار از شهیدانو تعداد هم ورستر بل ډیریږي. تقریبا شپېته شاوخوا ځان ته شهیدان د سرخود ولسوالۍ د نګرهار ولایت اړوند سرخود ولسوالۍ دي، د 400 نه ټپیان واوختل. وضعیت خنه ده متاسفانه، په داسې حال کې چې خیره بنسټونه او همدار از مرستندوی ادارې او حکومتي مسولینو خپل هلې ځلې پیل کړي دي چې رسیدګي ورته وکړي، چون وضعیت وخیم ده. او بسته کورنۍ لمزه تللې دي، داسې کورنۍ لرو چې یو تن ماشوم ترې پاتې ده، بسته یو لس کسان د کورنۍ یغوی په شهادت رسیدلې دي. نو وضعیت متاسفانه ډیر وخیم او ډیر بد وضعیت.
ناصری صاحب، ستاسو بنسټ څرنګه له خلکو سره په دې برخه کې تر اوسه پورې څه مرسته کړې ده؟ یعنی همکاري مور سره کړې ده چې دا خلک وښورل شي او دا سیاسي؟
شبر صاحب محترم، په لومړی ورځ چې کله دغه پیخه وشوه او دغه د سختو روختونو لکه خبر شو چې دغه ته څو کلی دي چې مستخیلو کلی، احمدزیو کلی، دینه خبر شو، عجلم ځوانان تشویق کړل وم او هڅه ول ځوانان مولې ګل د وینې لپاره چې وینې ورکړي. ګنش پر ځوانان الحمدلله وینې ورکړه د ټپیانو لپاره، امدار از د مالی مرستې راټولولو لپاره دغه اقدام وشو او دغه هڅه وشو ترڅو مرستې راټول شي او دغه هغه ته ورسیږي. نور په مختلفو ګروپونو کې مونږه کمپاین وچلو او مسولین هم خبر کړل چې دغه موضوعات خصوصا په دغه دوه کلیو کې وضعیت خنه ده او باید رسیدګي ورته وشي. لنې کمرغه په مغه وخت سره مسولین خبر شول را ورسېدل راغلل، نو وسیلې منګ ځوانانو چې ترڅو یې داخله خبر
شي. مننه ناصری صاحب، مننه. په همدې برخه کې به د بل ټولنیس فعال عمر وحید نظر واخلم. عمر وحید، تاسو خبرونه ته شرغلي، تاسو څه حڅ کړی دي؟
سلامونه شایبر صاحب، تاسو ته د ازادي رادیو درنو لیدونکو او د خبرونه اوریدونکو لیدونکو ته لدغه بعد غمیزه پیخ نه خبر شو نږدې سیمو ته چې کوم سیلاب ځپلی و لالته لاړو، شهیدان او ټپیان سره مرستې وکړي، هغه روغتون ته انتقال کړ، ځوانان ټول کړ.
عمر وحید صاحب، وبخښه، په دقیق ډول وایي کوم سیمو ته لاړو؟
د سفرود او هجرت کلی ته لاړو، د درونټې ساحه چې تقریبا د 20 ورسوالی مربوط کی په دې او شرکلی وسیم تلاړو، دا باټی کوټ له سالی فارماډی سیم تلاړو،
د باټی کوټ په ولسوالی کې ستاسو لیدنه سره څنګه حل تام مالی او ځانی تلفات اوشتي؟
بالکل مالی او ځانی تلفات ته د شدید طوفانونو لواجی ونه غرزیدلې وي، د برق ستنه غرزیدلې وي، چې د خلکو په کورونو دیوالونو باندې چپ شوی ول، د امغه لواجی زمونږ یو شمېر وادوال شهیدان شوی او ټپیان شوی.
مننه.
آزادی په چپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه.
وحدت سب کتا ستر شم، تاسو مخکې دې ته اشاره وکړه چې په نورستان کې ډېر سړکونه او لارې بند شوې دي د سیلونو لامل. تاسو تازه معلومات څه دي؟ تر اوسه پوری ځینې لارې پرانستل شوې دي بیرته؟
او دا ولسوالۍ او مرکزونو ته بیرته لارې پرانستل شوې دي. البته خو دا سیلابونو دا سړکونو نه خاور وړي، دا سړکونه خو د نورستان ټول خام دي، نو تیګه او ډبرې او ډېر مشکل سره دا ډبلې موټرې دا 4x4 دا ډاکشن تللی شي، نورې موټرې هلته نشي تللی. سړکونه ډېر زیات تخریب شوي دي او کلو ته بیا لاسرسي نه کېږي، هلته مشکلات څه دی؟ سړکونه هلته موټر لا نه ځي، خلک راوتلي دي، لګیا دي. د ولسوالانو سره موږ تماس ونیو، تاسو پوهیږئ چې نورستان خو ډېره پیچیده جغرافیه ده، د مرکز نه رسیدګي تر اوسه نه ده شوې، مشکلات په خپل ځای دي. او دغه درې کسان چې مې وویل چې یو د وایګل نه او یو د کنتیوا نه او یو د واما ولسوالۍ نه اوبه وړي دي، تر اوسه د هغوی جسدونه هم نه دي پیدا شوي. د نورګرام په ولسوالۍ کې د یو مالدار شپاړس وزې سیلاب وړي دي، شپاړس د مالدار اتلس وزې وړي دي او شپاړس د مالدارۍ بانډې تخریب شوي دي. کورونه په خاطر د اوسېدلو کورونه په کامدېش کې څلور کورونه تخریب شوي دي، او خلک د همسایګانو سره اوسېږي. زراعتي ځمکه مې وویل چې تقریبا 200 جریبه شاوخوا دا ځمکه په ټول نورستان کې تخریب شوې ده. ول ویشت د اوبو سر ویشت نو بخې پنځه د اوبو سربندونه، زراعتي اوبو سربندونه، زمکو سربندونه اوبو سیلاب وړي دي. دغه سي تلفات دي، مالداري ته خصوصا سرکونو ته زیات مشکلات یا تخریب شوی دي. کورونه فقط څلور دي. نو دا د نورستان عمومي وضعیت دی. سرکونه خو تاسو پوهیږئ چې د نورستان سرکونه د مرکز سره ولسوالیانی فقط د واما ولسوالی وصل، له نورو ټولو ولسوالیو د مرکز سره سرک له طریقه نه دی وصل، او خلک د ډیرو مشکلاتو سره هم خلک ولایتي اداره مخ ده.
بله، مننه وحدت صاحب. آزادی په پوکی پروګرام په منځنۍ صفه دوله شپږنی په ټول افغانستان کې اوري، او د خبرونه تاسو په د فیسبوک له لارې هم کتلی شئ. په خبرونه کې ډاکټر اکرم ملکزای له جرمني را سره وصل شو. ډاکټر صاحب، خبرونه ته شر اخلي او مننه چې زموږ بلنه مو ومنله. د سیلونو په برخه کې ځینې کسان ژغورل شوي دي، له روغتیاي پلوه هغه کسان چې ژغورل شوي دي او صحت یې اوس بهتره دی، له خو سره باید څنګه چلند وشي ډاکټر صاحب؟
شیبر صاحب، دا غوی سره چلند دا څوک چې ژغورل شوی دی، دا معنا نه لري چې د ټول عمر لپاره غوی ژغورل شوی دی، غوی ښه دی. دا غوی د خولې د لارې، پوزې د لارې، پوستکي د لارې کې د شي، دا غوی ته ځینې نورې ناروغي ورتيري شوی وي، چې دا غوی په ډله کې یو رقم ناروغي ده چې موږ په پښتو کې ورته شولګر ته وویل شو. موږ یو ډول په یوه کې شولګر راځته وي، هغه د شولو پټی ته وایي. دا یو پخوانی اصطلاح ده چې په لاتینی ژبه کې ورته لپتوسپیروز وایي. دا یو ناروغي ده چې د میکروبونو د لارې، په ناپاک اوبو د لارې، د حیوانه ناتو، د تشو د کومیتیازو د لارې، د مکاکانو د لارې، حتی د غواګانو، د نورو پسونو د کومیتیازو د لارې انسانان ته تیرځي شي. هغه به داسې نه ده یو څوک چې وژغورل شو، دا معنا چې ټول عمر پارېدل شي، کېدای شي دغه بدن ته دغه میکروب تیر شوی چې بیا څلورو نه تر دوه تو پوری هغه وخت لري چې میکروب بدن کې زیات شي. نو دی کې انسان ته تب پیدا کیږي، سرخوګیا پیدا کیږي، حتی کله کله دا ناروغي وژونکې هم ده. لاس پسونه کې په دې ناروغي باندې مړ کیږي. نو دا خبره ده چې هغه باید مراقبت وشي، پالنه وشي، که هغه ته تب پیدا شو، سرخوګیا پیدا شو، نو هغه به ډېر زر.
ډاکټر صاحب ملک صاحب، عادتا دغه علائم په څو ورځو کې راڅرګندې شي؟ عادتا
څلورو نه نیولې تر څوارلس ورځو پورې.
په دغه موده کې باید د کورنۍ غړي لدغه ناروغ سره څنګه چلند وکي، یعنی وارله وره ډاکټر ته یوسي او کنه صبر ورته وکي چې کله علائم را پیدا شول لغه نورسته لاس وکړي؟
هغه باید صبر وکړي چې څلورم ورځ کې وګوري چې هغه ته تبه پیدا شوې، ډېر سخت سرخوږی پیدا شوې، حتی تبه پیدا شوې ده. او کله کله داسې کېږي چې سړی چې ټوخی کوي لږ څه وینه پکې راځي، کله کله داسې کېږي د پوزې نه وینه راځي ډېره، نو دغه حالات دي. او یا ډېر داسې سرخوږی چې سړی سړی غاړه څټ ډېر کلک نښتی چې موږ تاته مننجایت ورته وایي، دغه حالات هم کله کله خبر رسېږي. نو دا خو باید ډېر پرمختللی حالات وي، خو اقلا یوازې که تبه هم پیدا شوه نهه دېرش درجې نهه نیم دېرش درجې
ډاکټر صاحب، هغه کسان چې تازه د سیل له اوبو نه راایستل شوي دي له هغوی سره باید څرنګه چلند وشي؟
اوس دې ته مهمه ده چې راویستل شوي دي آیا هغوی خپله سارا کله شي او کنه شي کولای، آیا په هوښ دي او کنه دي. که چېرته داسې په هوښ شي سارا کله شي، نو سړی به وایي شکر خدای چې داسې دی. نو هغوی ته باید پکار وي هېڅکله دا سړی باید ونه کړي چې هغوی سړی سر چپه کړي او لکه بوتل غوندې سړی لاندې پښې پورته فکر کوي چې دغه د اوبه د بدن نه وځي. دغه کار باید هېڅکله سړی ونه کړي، ځکه که خامخا اوبو باندې ډنګ کې ولودلو کې څوک مړ شوی نه وي، نو سر چپه کول کو باندې به دنهکه خامخا مړ کېږي. هغه ځکه څوک چې یو سر چپه شو د میدې نه یې اوبه راځي خولې ته، انسان خو بیا تنفس کوي، نو تنفس سا چې راکاږي هغه اوبه د میدې اوبه دي د خولې د لارې سږي ته د ننوځي بېرته، نو هغه سږي ته چې اوبه لارې هغه د میدې اوبه هغه بیا وژونکی شی دی. نو ډېر غلط کار به دی چې هغوی باید سر چپه واړشي. نو تاسې ستاسو پوښتنې ته برای شم، هغوی دپاره دا دی خپل خپلانې وګوري، اول وګوري چې هغوی د بدن څنګه دی، یخ دی نه دی، چېرته چې سیلابونه وي ډېر وخت هلته ساړه وي، هلته که بدن یخ والی نو د هغې جامې دې بدلې شي هغې ته نوې جامې.
ډاکټر صاحب وبخې، ستاسو خبره نیسم. ډاکټر صاحب وبخې، اوس فرضاً دغه اوس سیلونو په ننګرهار کې ډېر زیان اړولی دی او په کونړ کې دا سیمې ګرمې دي، نن سبا هم که دوی له اوبو راویستل شي بیا هم دا یخنۍ ته توجه پکار دی؟
نه، هغه باید وګوري چې بهر د تودوخې درجه څو ده. که چېرته هوا سړه شي ډېر نه وي، نو ضرور نه دی چې د هغوی د بدن یخ کړی شي. نو هغې مهمه ده چې د لامدې جامې ترې نه ویستل شي، بېرته وچې جامې ورته واخیستل شي، د هغوی د بدن حرارت وکتل شي، دغه باندې په دې ترمامیتر باندې وګوري چې بدن حرارت یې څنګه دی. نو بل هغې وکتل شي چې وضع یې څنګه، سا یې څنګه ده، سا یې سپره ده نه ده، خبرې کوی شي نه شي کولی. که خبرې کوی شي نو هغوی ته لږ صدمه پکار ده، استراحت پکار دی، او یک لکسه الکترولایت پکار دی. نو هغه د پاره یعنی لکسه چه او د سه سمال کا اوبه او بورا چپکی ور سره وی دا چې نور ته پکار دی.
ډاکټر سبو بخي، یو د خطا سره سره وو سې زپویشم ستاسو وخت کم دی. دلته دوه ځوانان در سره، محمد کریم ناصری د ځوان اسم د بنسټ مؤسس لننګرهار را سره دی، او عمر وحید ټولنیز فعال لننګرهار را سره دی. دوی له د غسیل زپلو سره مرستي کړې دي. که دوی کومه پښتنه لري لتاسو چې دوی له دغه کسانو سره چې سیلونو زپلې دي څنګه مرسته وکړي؟ ناصری صاحب تاسو کله ډاکټر صاحب ملک زی څه پښتنه لري؟
ناصری صاحب
شبر صاحب ملک تاسو له ډاکټر صاحب ملک زی څه پښتنه لري؟ سه د لخل ګو سره سه تاسو د ژغورنې په برخه کې مرسته کوي، که کوم مشکل تاسو ته پیدا شوی تر اوسه پوری مهرباني وکړئ تاسو پښتنه وکړئ.
مننه شیبر صاحب، د ډاکټر صاحب مننه کوم. کور ودان ډیر مفید معلومات وړاندې کړل. دغه پی خلک فرق کوي په سرخوت کې او پنګرار کې، اکثره دغه د پیخي قربانیان لبارانونو نه دي، کورونه راغورځېدلې دي، یعنی سیلابونه نه دي وړي. د نورستان له توپیر لري فرق نور ولایتونو نه. دلته نو فقط بارانونه شدید طوفان باران چې کورونه کې نه ولیدي، چتونه ناسې په خلکو باندې، خلک خپل ژوند له لاسه ورکړه. نو دا سیلابونو له کابل دوی قربانیان شوی نه دی او نه دوی هغه شوی دی.
مننه ناصری صاحب، په همدې برخه کې به ډاکټر صاحب تاسو ته معلومات درکړي چې له دغه رقم کسانو سره به څه رقم چلند کیږي. ډاکټر صاحب
او ناصری صاحب تاسو معلومات راکړئ. نو زه ته وایم چې دا هغه چا باندې چې کورونه ولیدلې دي، دا هغوی ته به د هټ ماتې خطر دی. نو که چېرته داسې یو څوک وګوري چې دا په درد لري، ملای جوبله ده، پخې جوبله ده، نو داسې ونه شي چې زموږ خلک داسې کوي په شاکۍ چې یو چېرته جوړم، هغه باید داسې وشي لکه کټ غوندې، فقط لکه یو کټ چې پخې ونه لري. د مثال په توګه یو کټ دی هغه پخې لري، د یو رنځور جګول هغې ته کېدای شي چې د ملا هډوکی بې ځایه شي، هغه یو هډوکی چې رګي وشکېږي. نو تاسو په تصور کې یو کار دی په خې ارکی مثال په توګه یعنی تاسو کور ونه جوړ کې یو شی ونه جوړ کې چې دای باید په ډډ واچول شي دا غي لاندې پاتې تخته نه نه ایستل شي بیا په بل ډول وشي یاندا چې په تاغه رقم آرام به شي بل دا چې کله چې داولل کیږي باید چې ډیر غبا 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 غوونی شي هدا کې به ځای شي نو زما توصیه دا ده چې د هغه چا باندې کورونه ولیدي دا وی دا ډیر خطر دی چې حد ماته غوې ته پاتې شي هډو کې ما چې نو غیر لپاره پات تاسو چې یو سکیندا یو شی باندې پات تاو شي هغه چې هډو کې کا ماته او هغه باید په انتقال لاله کې ډیر غنو خورول شي روغتون ته بوتل شي چې دا وی ایکس ری واخلي چې اکس واخلي وګوري چې هډو کې ماته کاوسې درد دی دلته
مننه ډاکټر صاحب ل وحید ل عمر وحید ټولنیس فال څخه به ماورو وحید صاحب کتا سو څه پښتنه لري ل ملکزی صاحب څخه ساسو مایک روشانه نه دی وحید صاحب ساسو مایک مړ دی افته هغه روشانه کې لطفا له دوی سره مو رابطه قطع شوله ډاکټر صاحب له شاغلي وحدت څخه به هم واورو دوی په نورستان کې فعال دي او ډیر دقیق معلومات هم د خبرونه په ترڅ کې کتا سو خبرونه اوریدل وی را سره شریک کړ وحدت صاحب کتا سو کومه پښتنه لري ځکه چې لکه څنګه چې توضیح شو کوم تلفات چې په ننګرهار کې اوشتي دي هغه له دې سره فرق لري چې په نورستان کې اوشتي وحدت صاحب
ډاکټر صاحب مشورې مې ووري د ډېری مصیبي دي بالکل نورستان کې خو دغه څه واقعات کیږي او دا ښه نظر و چې باید احتیاط وسره وشي په انتقال کې ځکه هغه کلی چې سرک نه لري دي او دغه څه ضربه وګوري او مریض ناروغ نو هغه باید په احتیاط باندې انتقال شي دا مووري دي ان شاء الله دا به
وحدت صاحب دلته یو بل تغییر هم شته په ننګرهار کې هوا ګرمه ده ډاکټر صاحب مخکې دې باندې ټینګار کاوه چې ناروغ چې کله له سیل له اوبو راوځي هغه باید پټ شي په نورستان کې به هوا یخ ده په دې برخه کې بل ډاکټر صاحب وو ډاکټر صاحب په نورستان کې نسبتا هوا نن سبا سړه ده د ننګرهار په پرتله حال تک څوک له سیل نه راوځي څه بور سره کوي
نو مهمه ده سړی باید وګوري چې دغه ترمامیتر الدر چیرته کوم شته نشته دغه هوا څومره سړه ده نه ده دا خبره ځکه کومه کله کله داسې کیږي چې د انسان خپل د بدن تودوخی حتی د څلور دېرش درجو ته کې نورمال حالت کې خو سړی د شپږ دېرش اووه دېرش درجو منځ کې د بدن حرارت دی خو کله کله څلور دېرشو نه کته کېږي درې دېرشو ته کته کېږي دوه دېرشو ته کته کېږي دا چې ډېر خطرناک حالت دی بل دا د کله چې د انسان د بدن تودوخی رجا کته شو ځینی کستان دی یو رقم حماقت ورته پیدا کی حماقت په دې معنی چې هم د اوستو وګونه د ژغورل شي مې دي په دې کې دوی بدن سوړ شوی دی مغزې کار نه کوي بیرته چې وبو ته ځان بیرته ورځي وبو ته نو سره به نه چې دی ولدا احمق ته ورځي بیرته وګورځو دا به توشي چې دا د بدن یخیدل هم دغه شایستګي باندې تولیدي چې سره حماقت ته رسي دی ګنانه لري خپل دې ځان نه وژني بلکې دا شکی نو مطلب دا دی چې باید دغه بدن وګوري چې حرارت څومره کچې ته هوا سړی بیا پرېشته هغه د پاره د کارلې چې جامې باید بدل شي او چې جامې ورته واغوسل شي او نو څه تاو دو شي نو ورکو چې لکه تو چې دا شي ورچی چې دغه بدن بیا بیرته لکه تو چې
ډاکټر صاحب ملک زای کله په لری پروتو سیمو کې خو حتی په شهرونو کې افغانان ترمامیتر نه لري چې د وجود حرارت درجه معلومه کې څه نقش شته چې خلک په دې باندې پوښتنه چې د ناروغ یا د سیل وړي د وجود حرارت کم شوه دی
نو ترمامیتر خو واضح چې دقیق شه دی خو کچیر په ترمامیتر بیان نه وینو سره د پتان پوستکی باندې لاس کې په تندی باندې په خو باندې ملا باندې لاس کې چې هغه څومره سوړ ده بل دا چې سره خپل پیږي او انسان چې بل ژغوري پیږي چې هوا ماده پر څنګه ده خپل یو ژغورین کې روغ انسان ګوري چې ماده پر هوا خدا ډیر سره نه ده زما یخني کې په دن یو کمیس کې طاقت کیږي نو دا معنی لري چې هغه څوک چې په اوبو کې ولیدل دی دا هغه هم بدن دومره ډیر وسول شي نه واځي چې اوبه سړی دي نسبت هوا ته او دومره ډیر بنی او که په دې شي چې یو څوک چې خپل مغز ژغوري هغه یو کمیس کې طاقت نشي کولای هغه ځان ته کورته هغه ځان یې ټول تودې جامې اغوستي نو بیا چې دا بل کس چې په اوبو کې ولیدل هغه ته بعد مرته چې اوبو خو عادي سړی دي نو دا هغه بدن به پرښتیا سوک شي نو دا حالت کې به سره وایي چې او زما چې به د کورته طاقت نکېږي نو هغه چې بدن چې سوک شي دی بعد مو سره دی نو دا هغه بدن پرښتیا سوک شي دی نو هغه بدن به توت کړي
ډاکټر صاحب مننه یو پښتنه بلاغنه بیا هم واخلو مخکې مرابطه ورسره قطع شواله عمر وحید ټولنیس فعال څخه. عمر وحید کتا سو له ډاکټر صاحب څخه کومه پوښتنه لري؟
له ډاکټر صاحب څخه مې پوښتنه دا ده چې د سیلاب ځپلو کوم شی یا کوم سخت ټپي چې کله موږ له اوبو څخه باسو هغه د ټپي په حالت کې او د دې په ګېډه کې اوبه ننوتې، موږ دې سره څوک چې دا زخمي په څو کوم شی چې به افغانې ته انتقال کړي زموږ اولیه مرسته ورسره
مننه. اواز هم یو څه جار. ډاکټر صاحب سوال مو واخیست.
او زه پښتنه باندې پوه شوم دا چې ما خو داسې پښتنه باندې پوه شوم چې یو څوک چې د اوبو نه بچی دی هغه خېټې ته ډېرې اوبه تللی دي، نو دا کوم شی چې ډېر غلط کار دی ما کراتو مراتو اوریدلی دي او ځینې لپه د مرغه وزو هم په تجربه کسانو دا کار کړی دی چې خېټې باندې زور کړی چې بخ اوبه د خلې نه وځي، نو دا به په اوبو باندې مرچی نه په دې باندې بابا خدای نه کا کسبه به عمل شي، نو هیڅ کله به دا کار نه کوي چې یو سړی څنګه وي او خېټه باندې زور کوي چې هله ته اوبه د خېټه وباسي. دا کار چې به د روغتون کار دی هغه به د یو کتی تر د لارې کتی د نه پم چې یو ټیوب د لارې هغه به د امیدې د لارې ډاکټران تیری د ټیوب د لارې بیا ویستي او اوبه ویستل کی. بل دا د کچې ته خېټه به ترې غو دومره غټ شي نه چې داغه سا بند شي او باندې بیا پروا نه کوي، ځکه امیدې کې اوبه چې دی یو ناغه په ډیر سر د مدینه په کلمو ته کته کیو د کلمو د لا نبي د ډاکومېټاز د لاري او د پختوار د لاري بدن خارجيږي هغه دومره خطر نه دي، خطرینه نسبتي ته چې سګو ته دي. نو زه تا وایم چې تاسو نو دا کار باندې نه کوي چې په خېټه باندې به زور کوي او بخت دا غي خلینا به وو بس دې باندې به هغه کس مړ شي، بلکې هغه ته اوسلو کې چې ته روښتون ته دیول شي ډیر په قرار باندې چې حالت په ټیوب باندې د میتن دینا دا وو وی سي دا به ډیر خکاري.
ډاکټر صاحب محترم او بخښه فکر کوم عمر وحید ټولنیز فال دا خبره هم کوله کچرته هم دغه ناروغ ټپي او نس هم له وو ډک ویلا غسر بس کوي
کټپی کوم ځای ته پیښه ده
مثلا لاس ټپی ده پر ټپی ده
نو کوم ځای ته ټپی ده او خېټه د وګو د خېټې موضوع میواله دا چې د ډیټاپ پورې ډیر اړه نه لري څنګه مې چویلې خبره وخت یې نشي د هغه باید زور په میډي باندې ونی شي هغه باید همداسي پرې خوده شي روختو نه پوره چې هغه ټوب د لاري میډي ته شي شي راغلو د ټپ برخه کې د مثال په توګه یو چا لاس یا پخه ټپی شوی ده، نو ډیر غلط کار بدای چې اوڅوک یو سیم ونی شي او هغه د چې ټپی شوی ده د غینه مخ په زړه په ډیر کلک وټړي، نو دا معنی چې دا غیلان ډیر مهم عصبونه دي هغه عصبونه بشکیدلې او د په لاس او په خېبه بالکل فلج شي، نو خبر دی چې هغه ټپ باندې کڅوک دلته پورو پاک ورته غاز وای کمپرسور ته یې پاک کومه ټوټه دا هغه ټپ باندې کې خود شي او ډیر ډیر پلان شي باندې باید هغه وتر شي. پلان سم دا معنی چې چا سره پټکې وي یعنی پتاه پټکې وي هغه باید وتړي په خپل زخم باندې وتړي چې هغه نه وینه رهنی شي، نو بل څه بل څه نشته کولای او کچې ته دا خطر وي چې هغه دوکه ما چوي ده، نو کچې ته د مثال په توګه د ونی خواته وي ونی وي قاخونه وي ته مستقیم خاص وي هغه باید خپل هغه مټ سره و کی خودل شي او په سره به یو څه تاوږي چې هغه به هیڅ ونه خوځي، یان دا چې هغه به څه استابیل تاوږي چې دا د کوم به ځای به ځای نشي.
ډاکټر صاحب ملک صاحب ډیره زیاته مننه، زه پوهیم چې تاسو څومره بوختي استي او په دغه وخت د روختون وخت هم دی چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخسته کور ودان او ډیره مننه.
آزادۍ په څپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندې بڼه
را بشم بیرته د بحث ناصری صاحب کله تاسو نو وورو او یو بل خبره تاسو ته دا وکم چې تازه راپورونه دا وایي چې احتمالا سبا هم ممکن په ننګرهار کې بارانونه وشي او په کونړ کې هم درس په نورستان کې او د افغانستان په جنو نورو ولایتونو کې لکه په پاروان کې په پنچیر کې په بغلان کې په بدخشان کې په پکتیا کې په پکتیکا کې په خوست کې په لوګر کې او په میدان وردک او کابل کې د ورشتونو اټکل شوی دی او ممکن سیلون هم ورسره یو ځای وي. ورلمخه ناصری صاحب تاسو ځینې تیاریان لري که خدای مکړه بیا سیلون راغلل مخکې له مخکې باید څه وکړي؟
ډیره زیاته مننه شبر صاحب محترم. بالکل لګمخ کې په ګروپونو کې دغه خبرتیاوی نشر شوې خبرې شوې ترڅو ټول هیوادوال وطنوال او تدابیر ونیسي. مونږ الحمدلله په سرخود لسوالی کې د قومي مخاورو سپینګیرو او د علماء شورا او د مشترک شورا لرو او دغه له طریقې هم ملګر نه غوښتنه شوې ده چې د راتلون کې اته پرون منګه دا وکړه پرون هم بارانو په سرخوت سیمه کې او په خار کې پرون هم منګه هم دا بحث درلوده هم دا مشورې هم درلوده د ملکانو شورا سره نور دوستانو سره چې منګ باید خپل تدابیر ونیسو هغه کورنۍ هغه کورونه چې هغه په خام شکل په اساسي ډول نه دی رغول شوی نه دی جوړ شوی خلک فقیر دي بي وزله دي کورونه اکثره پاخه نه دي نو خطر هر شیبه د خطر امکانات شته او د خدای مکړه د لوی پیخو امکانات به هم شته نو د لپاره تدابیر نیول شوی دي کلیو کې د ملکانو د شورا لخوانه د ځوانانو شوراګانو لخوانه او د دوستانو لخوانه په دوی خلکو باندې غږ شوی چې مسؤل ذات انتقال شي ترڅو د راتلونکو خطرونو څخه وژغورل شي نو په دې برخه کې کار شوی په اکثر ځایونو کې خصوصا ټولنیزو رسنیو له لارې دغه خبرتیاوي خبرې شوې دي چې سبب د شدید ورښتونو او طوفانونو اټکل شته
مننه ناصری صاحب له عمر وحید څخه به وارو تاسو څنګه دغه خبرتیا تاسو هم در رسیدلې ده او تاسو هم څه هڅه پیل کړی دي چې د نورو ورښتونو له خاطر باید یو څه احتیاطي تدابیر ونیول شي
بېلکل موږ سینګاړو او دا ځانمن شوی سیمو خلکو سره تماس کړو او هم بیا خبر کړی چې سباش په 13 پم باندې نو ته څنګه یو د امکرګار
وادوال تکوم ځانو نرسيږي نو د اوادسو ریاست هم پجریان کې راي او تر ډېر مسولیت دا غي دی چې په داسې وخت کې د هیوادوالو د جغورلو لپاره په ډول چمتواله ونیسي او تدابیر ونیسي
مننه لتا سو څخه وحدت شپ ک لتا سو وورو په نورستان کې هم د جمعې پورس د ورشتونو اٹکل شوه دی څنګه د خوالو رسنیو لالاری ل فیسبوک لالاری او ل دغه لالاری خلک یو څه منسجم دي چې یو بل خبر کې چې احتیاط وکي
دا سه حالات په نورستان کې د شیبر په محترم چې نورستان خو یو غرنۍ سیمه ده او مالداران په دې وخت کې د نورستان د خلکو ژوند په مالداری دی او مالداران د اس په چارګا کې دي بهرنۍ چارګا کې چلته سرپناه هم نه لري نو کتم خبر شوی دی خو د دې وړي چارګاګانې په نورستان کې سرپناه نه یي په غرد سه توپارونه ورته جوړې چې باران نه محفوظ کې خو هغه د سیمې کافي نه دي د سیمې توفانونو لپاره کافي نه دي نو ځکه مالداران هلته متضرر کیږي اگر چې ولسوالي ادارې محلي ادارو کوشش کوي چې د خلک خبر کې خو مالداران په دې ساحو کې دي چلته ټلیفون هم کار نه کوي چې او نه خلک دومره غدي چلته فیسبوک او یا انټرنیټ سره لاسرسي ولري دا مشکل په نورستان کې ډیر زیات دی چې خلک عامه ځای او اخري او لاسرسي ورته ولري او بل تاسو په دغه چې
وحدت صاحب وبخښه
بلې
او وبخښه په دا سیلونه لمړی ځل نه دی چې راځي په نورستان کې یا په نور افغانستان کې څنګه له پخوانیو تجربو خلکو څه زده کړی دي
بالکل دا غوښتي چې هغه ساحو کې چې ګوري چې دلته د سیلابونو دراتګ احتمال دی هغه ساحونه مالدار کوشش کوي چې ځان غاړي تکي ځان یو طرف ته ویشي او بهان کله د سی طوفانونو راشي چې هغه نه مالدار ځان نشي بچ کولای مال هلته کنټرول کولای نشي دا ځکه واقعیت راځي او بهان هم مالداران خو چون د دوی د عمرونو چارګاګانی دی هلته پرې بلد دی کوم ساحه کې سیلابونه راځي دغه ساحونه ځان بچکی خپل مال غاړې ته کوي دغه څه خو خپل مالدار تجربه لري دلته په ساحه کې په چارګا کې مالدار د سي سرپناه نه لري چې د باران د شدت نه مال محفوظ شي خصوصا هغه مالونه چې د مالونو وړ بچان دي یا مریضان دي یا مایوب مالداران مالونه دي هغه ضرر یې حتمی وي
مننه وحدت صاحب ازادي په چپو کې پروګرام په منځني سپدول شپږ نیمه په افغانستان کې اوري په دې خبرونه کې مو محمد عیسی وحدت له نورستان ملمدي محمد کریم ناصری له ننګرهار او عمر وحید هم ټولنیز فعال له ننګرهار را سره ده
ازادي په چپو کې پروګرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
یو اوریدونکو هم را سره د واتس اپ لاري د دوی نظر به هم تاسو او له اوریدون نور اوریدونکو سره شریک کړم. مهرباني وکړئ اوسې په څپو کې پروګرام د تاسو سره سره است.
دغه ځکه په خانه شغله شي برسه محترم تاسو هم درنګ درنو مېلمنو ته سلامونه پدې دم چې شبه است.
وعليكم السلام.
ډاکټر محمد خادم د علم ولایت واشر ولسوالۍ.
شرغله شرغله اول خو ته درات وای چې تاسو په سیمه کې څه حال ده؟
منه نه دی خو ته شکر دی الحمدلله به خیر خیرات او داس پیښه نسته نام سوي د تر اوسه پرې خو به ښه نورمال حالت دی غادي حالت ټول خلک خوشاله.
مهرباني اوس په نظر او یا سوال
ډیر زیاته مننه. نظر مې دا دی چې دغه اکثره وخت دغه د پیش سیرامین ته سیده په غرونو یا په غاسمو کې زموږ افغانان چې په دې باندې نه پوهیږي باور دی وسته. یعنی ما خپل تیر دغه تیر ژمه باندې په د واشیرولو د لمن واشیرولو سالې ته دغه غرو ته زبلانم داسې کورنه مې ویل چې ته واوري کې دلې یعنی د خونو چتنه چې وای د دیوالونو هغه تیران به ماتو دوی نور اچي ورته نکړي. یعنی کچيري یو کمزوري دا یو دربیا یو ژغله دغه وتاکو بغلته وسه خو نه بدا چپسې نو په داسې دغه کم د خلک دون کې د مېلمنو سمې داسې پښتنه ده چې دی دغه کسان ته دوی څه سپارښتنه لري. دا چې کسان چې مثلا په دغه کې یعنی د ټوله کور ټوله پامل په داسې وتاکو چاته سړی ته وام کې دی دا لرګي به تل نه کړي وغه به څه به هم کوي نو څل په سره کثیر نه لیدل وي. یعنی بیا یو د ود د ژوند انکام نو خو لا دوی هم په دغه کې ژوند کوي دا اکثره کوچان.
مننه ساس پښتنه بل مېلمنو سره شریک کم خو یو بل اوریدونکو هم را سره ده. مهرباني وکړئ اصریب سپو کې پروګرام دی.
السلام علیکم شهبار صاحب ورو السلام علیکم تا او تاسو محترم مېلمنو ته سلامونه وایم ټول ګرام اوریدونکو ته سلامونه وایم. زما دا د جلال آباد او د کومو نغمانو په جو پیښې چې غمجنې ډېر غمجنې زه یو دغه لره مګوره د غزموش خانه په دغه څه یی پیښه دی الله جل جلاله خو ته طرفه څه څه خو ځان بندګان په دې کې غاټه واند لري په دمنده و چې په کندهاري او په کندهار نشار کې مایل دی په منده و چې په منده کې د شمکاري پورته کړی د دبرو جوایل ولې د یاري ګوري بخار او دبري باندې چولې تر هغه یاد تکړی تر پر جون څولې نو دا غزه د لارو د وګو مخې نو څنګه کړی او دغه خپل ځانم په برباد کې نو څلګ مسلمانانم په برباد کې ځان چې حکومت پر دغه باندې بس یو څلنه کړی دغه وګو مخې چې هر وخت ارزایي خپل اصلي مسر ته ورسېږي که د خلکو فراینه چې نړۍ جوړ کړی نو دا خو دره بیا تاوان نه رسیدل شي لهونه یو دا حکومت یې سروي و چې په دغه تزاري روزایو باندې په دا د خلکو د مندو په خان باندې چې خلکو عبادت کوي دي فراینه جوړ کړی دي ځای نه جوړ کړی دي د مسلمانانو په جوړ کړی دي دلته د عبادت نه کوي دلته خو ګرځي او افتیادی متضرر شي یا نور مسلمانانو سره متضرر شي او حتی ټول افغانانو سره متضرر شي کاندر کوم سره غمجن شي نو ځوونه چې د اصلي حکومت ته ته کومره نو کې دا د مندو د غاری اتیره ما بین زویش او حکومت راولات سروي و کی د انجنيران ورواسي اوس خو سړي نو ټکنالوژي پر مستلله د چاغه ځای متزرري هغه ځای سره خلک وښ نه شي واخه نو چې بیا ولي بار بیا هم مستګاتو کی د ورن کارو هیڅ نه راځي چې دلته شله او خلک ولي دلته شله او خلک ولي دې ته ولي دلته ولي نو زه هم دا متزرر ځای نه دي مخکې درځي چې خلک وې شي باید دې سروي کی پروګرزي چې دا ځای
مننه
خالي کې د خلکو سوزون بار
مننه. تاسو مهم موضوع ته اشاره وکړه په تیر څو کلونو کې چې کلم په افغانستان کې سیلونه راغلي دي او ازادي راډوله د چاپیریال له متخصصینو سره خبرې کړې دي هغه هم دا خبره کړې ده چې د خورونو ترڅنګ باید خلک کورونه ودان نه کی او باید خور وو پیژنې هغه خور چې بارانونه پکې راځي سیلونه پکې راځي د باران وبو پکې راځي. را به شم میلمنو ته ناصری صاحب کستا سو نظر واخلم هغه یو اړیدون کې قانی دا پښتنه لرل چې خلک چې په کوم کورون کې وو سیالته احتیاط نکوي ستاسو تجربه څه ده؟ تاسو چې له خلکو سره مرستې کولې یعنی د خلکو څومره ونده په دې کې شته چې احتیاط نکوي؟
شبر صاحب محترم متاسفانه خلک د یو کب ډوډۍ د پیدا کولو توان نه لري. ټول هڅه کوي چې فقط خپل شپه سبا کې او د یو کور کې ژوند وکړي چې هغه د دوی د وسط وانه لاس کاله شل کاله دیش کاله مخکې کورونه جوړ کړي دي په اساسي ډول نه دي جوړ شوی دي بس یو د قانوني کار دی او کور جوړ کړي دا او شپه ورځ سبا کوي. د خلکو اقتصادي وضعیت ډیر خراب دی غوړ یادونه مکړه او دا ډیر ضرور ده. دا زموږ غوښتنه هم ده له حکومت څخه له مسولینو څخه چې دغه کورنوي یو ختیړنه وشي او سروي وشي دغه کورنوي سره چې دوی اته په بټوي کې کورنوي نسلونه نسلونه تا ګروګان دی هغه یلته بیچارهګان مغدی مزدوری کوي او شپه ورځ سبا کې دغه خلکو سره باید په اساسي ډول مرسته وشي او دغه پیخو اکثره قربانیان هم دغه بیوازله ناچار هغه خلک چې هغه اقتصادي لپاره ډیر ځپل شوی دی او وضعیت خنه ده که په دغه برخو کې کډوالو چارو وزارت او امدار از نور د پیخو پر وړاندې وزارت نور ځینی وزارتونه چې یو ګډ کمیټه ورته ایجاد شي نه واځي بننګرار ته د افغانستان په کچه دغه سي کورنۍ او دغه سي خلکو سره مرسته وشي او د عادي اقل د سي کورونه ورته ورغول شي لکه دغه کورنۍ چې وس په مونږ په سرخوت کې لرو چې شپېته کورنۍ شپېته تنه په شهادت رسیدلې سلګونه کورنۍ لمزت لدی په بشپړ توګه دوی زه مطمئنه ما چې هم دا اوس خپل خپلوانو کړتلې د تشپو ورسره سبا کې نشته ورسره د مالی توانی چې بیرته تا خپل کور په خام ډول بیرته آباد کی نو زما غږ هم په حکومت امداده په مسولینو څخه مخختنه امداده چې څومره زر کېده شي دغه کورنۍ ولاسنیوي او شي د کورنۍ په وادهولو کې د کورنۍ په ودانولو کې ورسره مرسته وشي او په عادي اقل او سرپناه ورته تنظیم شي او ترتیب شي.
مننه ناصری صاحب. وحدت صاحب په نورستان کې ستاسو نظر واخلم، هلته هم د کورنۍ کې هم څه ستونزې شته؟ د تیرو څو قانونو تجربه ځینو کسانو ته فکر کوم نه دی انتقال شوی.
بالکل صاحب، دا سیده چې د نورستان د خلکو ژوند خو د بخرو نمیر ژوند دی او ډېر اقتصادي مشکلات لري. ژوند دی په دغه په محدود مالداري متکی دی، محدود زراعت او مالداري. نو دا خلک چې دا خصوصا کله په دې موسم کې چې دا اوس سرطان نشته تقریبا اخره، اوس د نورستان د مالداران د غرونو څوکو ته ختلي دي، هلته سرپناه نه لري. دغه سې حادثات چې راشي، دا شدید باران او ګلۍ، نو هلته دوی متضرر کیږي. او معقول دا چې د اوبو مشکلات دي، د کلو د اوبو مالدارۍ دپاره، نو هغه داسې ځایونو ته چې هغه شیلي او هلته د اوبو امکانات وي، هغلته دوی خپله فیصله د دمګۍ جوړوي. نو دغسې واقعاتو کې بیا چې په هغوی دا خو دا سیلابونه خو ناڅاپي راځي، دا بارانونه هم یو دم راځي، په دې کې مالداران متضرر کیږي. او هغه د غربت او چون وسایل کمبود د وسایل وي، نو ځان نشي بچ کولی، ځکه هغه ویني د ضرر ویني. او بل عامه پوهاوی هم ضعیف دی، ولایتي ادارې دومره قوي نه دي چې مالداران په دې مشکلاتو باندې او د داسې خطراتو نه په وخت سره خبر کړي.
وحدت صاحب وبخښئ،
وسایل هم ضعیف.
بله، وحدت څنګه کېدی شي چې هغه کسان، هغه مالدار چې په نورستان کې له بارانونو نه ځان ساتلی دی او یو تجربه یې ترلاسه کړې ده، دغه تجربه تر نورو پورې انتقال کړي؟ د انټرنیټ زمانه ده، آیا ممکنه نه ده چې ځینې مدني فعالان په دې برخه کې یو څه مرسته وکړي او خلک خبر کړي؟
دا کېدلی شي خو وخت نیسي. بل دا د مخکې مې عرض وکړه چې نورستان دا ولایتي د جغرافیه د نورستان مشکله ده، ولسوالیانې یو بل سره ډېرې فاصله لري، د مرکز نه د لارې ارتباط نشته، سرکونه نشته. چې دا په وخت سره دا راټول شي، د مالداران راټول شي مرکز ته او هغې ته د زراعت د ریاست له طرفه یو ټریننګ ورکړل شي، مالداران په دې پوه شي چې وایي چېرته مال په داسې حالاتو کې وساتي چې د سیلاب نه، د غرد او فیدلو نه، د تیږو د غورځېدلو نه محفوظ پاتې شي. نو دې دپاره خو هم هغه ادارات باید تقویه شي، او هم د مالدارانو سره د ارتباط نقطې فعالې شي، چې هلته د نیټ د انټرنیټ یا د ټلیفون پایي هغه ساحو کې نستي چې دوی وتوانېږي چې مالدار په وخت سره خبر کړي.
مننه وحدت صاحب. د ازادي راډیو د ازادي سپو کې د پروګرام په دې برخه کې د یو شمیر افغانانو څرګندونې لرو چې سیلونو ځپلې دي، دغه ویډیو راپور په ګډه سره ګورو او اورو.
یاره ډیر زور ورسې به بس راغې ناڅاپه، نه دغې نه وریز راله او تیاره راله، او بس یو بد حالات جوړ شو. او زه دغه ځای کې هم خبره دارم، بس دغه ځای ماشومانو په جړه او بس خختیم پرې غورځېدلې.
دا زما مشر ورور دا د باد او باران کې دا دیوال پرې راپریوته، کوټې لاندې شو، کسانو نه کسانو دوه زخمیان دي، دوه شهیدان شو.
دغه کوټې کې تقریبا چې وکسش په شهادت باندې ورسېدو، چې د دې مشر زوی نور الحق نومیږي، د دې یو خزه څلوري لورګانی او یو زوی او یو خپله، دا وکسه په شهادت رسیدلی، دوه ماشومان چې دي دوه لورګانی هغه زخمیان دي.
د یو شمیر سیلاب ځپلو څرګندونې ماوریدي چې د خبري وړ خبري دي، او چې کله څوک واوري چې افغانان په څه حالت کې دي او څنګه ژوند کوي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې وسو څلور دیش کورنۍ نهایت سخت او بیړنۍ مرستو ته ضرورت لري. ناصری صاحب، څنګه کېدای شي چې عام افغانان تر خپل وسه پورې په یو ډول باندې دغه خلکو لاسنیوي وکړي؟
شبر صاحب محترم، شخصا ما په ننګرهار کې الحمدلله موږ د مبارزو په علمي ډګر کې په ټولنیزه برخه کې 12 کلن تجربه لرو. کله چې پکتیا کې کوم پیښه وشوه، موږ د تخیمو ولول کزو مخدوسان شهیدان دی ورغل ورورسیدو د خیمو ترتیب هم جوړ کړ. دی په خاطر چې هغه د ملي وحدت لپاره قوت او ورولۍ او د مرستو هغه ختم سیل وشي او الحمدلله په ملیونونو روپۍ افغاني راټول کړي او ولایتونو ته مورولې کړي. اوس په نګراریان راغلي دا او نګراریان الحمدلله ویخ دی، بیدار دی. موږ دغه د صندوق کې خودلو هدف هم دا و چې د حکومت تر څار او نظارت لاندې د غمرستل ته ورسیږي. همدار از خیره بنسټونه، مرستندوی ادارې، دوی هم ملي سوداګر چې زه لمدې ځمننه ترې کوم، خپل مسولیت ادا کړي. تر ډیره بریده پوری ځینې کورنۍ ته مرستې رسیدلې دي. د حکومت له لوري شهیدانو ته 1,00,000 افغاني او ټپیانو ته 50,000 افغاني په مغه ورځ په سبا یې دا پروسه پیل شو ورسیده چې زه لمدې ځمننه کوم، خصوصا له ځوانانو څخه او له سوداګرو څخه چې یو ملي کمپاین په لار واچو ترڅو د امرسي راټول کې اومدار له بهر میشتو ورونو څخه الله تعالی دا غو تاجر ورکی جسمانل ته روحن له وطن سره دی، زړې له وطن پورې تړلې ده. او په ډالر او په یورو په ډول ډول امرسي خپل نقدي راولې غلې ځوانانو ته سوداګرو ته د غوله طریقه د ویش لړۍ پیل شوې ده او ممکن دا لړۍ تورز نور هم دوام وکړي. نو بیا هم غږ کو چې کافي نه ده، هم په حکومت غږ کو، هم په با احساسه سوداګرو غږ کو چې د سې کورنۍ د لکه مخکې شبر صاحب تاسو یادونه وکړه، باور کې ډیر بد وضعیت کې دي. د دوی د داسې کورنۍ هم لرو چې یو ماشوم ترې پاتې دی، بس کورنۍ په شهادت رسیدلې دي. د دوی پالنه روزنه د حکومت مسولیت دی، د ولسونو مسولیت دی. باید موږ ټول خپل مسولیت ادا کړو، خپل ایماني، اخلاقي، وطني مسولیتونه تر سره کوو او ادا یې کوو. زه په حکومت بیا هم غږ کوم چې په دغه برخه کې څومره چې عاجلی د دوی د کورنۍ په کورونو جوړولو لپاره، سرپناه جوړولو لپاره عاجله اړتیا ده. ځکه چې ډېر ستونزه پم دي سرخود ولسوالۍ درجه ول ولسوالۍ سرخود چې ډېر زیان لیدل او ډېر شهیدان او ټپیان لرو. همدارس هغه ټپیان چې هغه حالت نازک ده، زه لمدې ځای غا کوم چې دوی عاجل دي هغه روغتونونو ته انتقال شي، پلازمینه کابل ته نور ولایتونو ته چې هغه مجهز امکانات لري او مجهز دي هغه ته انتقال شي، دوی ته د زر رسیدګي وشي. او هغه کورنۍ چې هغه د خپل د کورونو د جوړولو توان نه لري، یا هم که حکومت رسیدګي ټولو ته نشي کولای، زما هیله ورزو امداد چې موږ افغانان لکه خو هم موږ خپل مسولیت ادا کړو، بیا هم خپل مسولیت ادا کړو او د دوی لاسنیوي چې څومره لازم ده باید وکړو. نو موږ دغه کمپاین په همدغه خاطر په لاره چولې چې هر کورنۍ ته چې دوی زیان لیدل قربان شي وي دي، ا دې اقل د دوی ژوند را جوړ شي او د اقتصاد لپاره او د اقل د اغستو غنځینو لاړخه مطمئن شي چې پراتونکو کې دغه سی پی خو قرباني نشي او بیا افغانستان په دغه سی یو ویرو په دغه سی حالت کې.
مننه ناصری صاحب. د عمر وحید ټولنیز فعال نظر به هم واخلم په دې برخه کې، څنګه تاسو څه وړاندیز لرئ چې عام ولس او خلک په څه ډول کولای شي چې د دغه سیل زپلو لاسنیوي وکړي او وارلمه خه تدابیر ونیسي چې د جمعې پر چکم بارانونه را روان دي چې په هغه کې خلکو ته تلفات ونه وړي؟
مننه شهاب صاحب. عام ولس په دې برخه کې ډیر مرسته کوي شي چې خپل خپلوان ملګري چې کوم مشتمن دي او یا خیریه بنسټونو والا پیژن یا نور ملګري دي مان دی اقتصاد خدای غي واسي تر سو مرستي ټولي کی او ځانمنو ته ورسي او په بهر مشته وادوال باندې غږ کی. نو دیام وګړو رول ډیر ځانمنو سره کی او دی کولای شي چې دا خلک سره مستو کی او خپل ملګرو اقارب خپلوان یا په بهر کی ادیوات په دیننه کمې موسسي یا خیریه بنسټونه چې پیژني له دې سره کینی دي د قناعت ورکی د خلکو ستونزې له سره شریکي. نو د خلکو لاسنیوي او د پیغو قربانیانو سره مرسته کولای شي.
مننه عمر وحید. وحدت په نورستان کې هم ساس په باور باندې عام خلکو مرستې کړې دي او د خلکو لاسنیوي کړې دي، لیکن تر ټولو مهمه موضوع دا ده چې څنګه کېدلی چې پر راتلونکو کې د ورته پیښو مخه ونیول شي، که تر ډیره هدا پورې نه په نسبي ډول باندې د فکر نه کوي وحدت سب ځینې کسان چارواکو ته ګوري، ځینې کسان خپل تجربه له بل سره نه شریکوي. کس لاستاسو نه وره
شهور سه محترم نورستان کې خود په خانه دا سیستم د اشر او صدقه حالات چې رامنځته کیږي ولس ټول په فیصله عمله کړي او د حادثه ذات ځان ته صحیح او څومره چې په توګه کیږي خپل مسؤلیت ادا کوي. دا په نورستان کې د کلي خلکو خلک یا د باندو خلک له حکومت نه دومره توقع نه لري چې حکومت په انتظار کې خپل وس کوي. ما بختار دو چې اکثر په باندو کې مالداران یوازې کم خلک، یعنی د نورستان د مالداری او سیستم لري موږ ورته پلوي پلوي معنی دا چې څلور پنځه شپږ لس مالداران یو ځای کېږي او خپل مالونه یو طرف د غره هغه اخري کندونه چې ورته وایي هغه ساحو ته انتقالوي چې هلته بیا ولس نه ډېر د ولس نه لري دا ته لس یو ورځ دوه ورځې پیاده مزل باندې فاصله لري. نو هلته د کلو خلک چې هغوی ته رسېږي په دغسې حادثاتو کې هغوی باندې تېره شوي خوبان هم هغه خپله مالداران چې څو کسان هلته وي خپله هغه خپل
وضعیت
خپله تاري
د ترکی د تجربه زله تاسو سره شریک کم په ترکی کې ځین مالداران په ډیرو لری غرنیو سیمو کې دا مالچورونه لري او هلته ځي. البته ما ویډیوګان لیدلې دي لنځ نه مورخله هغه بیا د سکوي چې کله د رقم یو دوه درې مالدار سره یو ځای شوی او خپل سونه یا نور څاروي لري ځای ته بيولي او د بارانونو او د واوري خطر وي هغه په خپل منځونو کې لغرنیو کانونه واړه پناه ځایونه ځایونو ته جوړوي. آیا امکان شته چې داسې یو کار وشي چې په نسبي ډول ممکن مرسته ورسره وکړي؟
بالکل نه نه نورستان کې بيخي همداسې مالدارانو کړی دي دغه ساحو کې ځان ته دغه ټو کمرو لاندې یا داسې په ځنګل کې داسې د لرګویو نه داسې تپرونه جوړ کړی دي داسې ځایونه جوړ کړی دي چې هلته خاصه داسې سمتي جوړې کړی دي چې په دغه حالت کې د خپل مال او هغه
ناصری صاحب لتاسو نه واورو څنګه دغه کوم سیمې چې سیلونه وځپلې ګوره د جلال آباد ښار ته ډېرې نږدې سیمې هم ځپل شوې دي په راتلونکو کې آیا خلکو څه ویلي دي چې څه به کوي چې بیا ورته پیشه خدای مکړه تکرار نشي؟
دلته خو وخت نا وخت له مسؤلینو له خوانه او ولسونو له خوانه مشانو له خوانه څوک چې مسؤلیت لري اجتماعي او رسمي دوی یمغه کورنوي ته چاغوي د خوړونو سره نږدې کورونه لري او همدارس د خطر امکانات ډیر دي هغه ته وارله مخي خبر ورکړ شو چې دوی د غزوینه پریدي او یو مسؤل ذات انتقال شي. مخکمه یادونه وشوه یو د سیلابونو خبره ده کله ناکله زمون هیوادوال هم خو ملامت نه دي منظم شارګوټ شتون نه لري یا د نومرو د ویش هغه لړۍ چې واغه بنده ده چې دوی ته یو مناسب ځای او خارګوټ جوړ شي اگر چې اوس خو حوازی خبرې شوې چې پننګرار کې څلوي زره اجر بزمکه کې خارګوټ جوړیږي زه وایم چې باید زره عجل څومره چې زر کېده شي چې دغه سی خلکو ته دولتي ځمکې په واکه ورک شي چې داسې خطر نه خالی وي او خارګوټ او سیستم جوړ شي. کنه نو دوی بیچارهګان هم ناتوان دي ناچار دي مجبور دي چې داسې ځینې کې کورونه جوړ کړي.
ناصری صاحب او بخشي ناصری صاحب اوس ګوره دغه خلکو کورونه سیل یوړل دا بیچارهګان خو یو سرپناته ضرورت لري څنګه کېده شي چې د دې مخاوني ول شي چې دوی بیرته هم دغه رنګ مین بیرته آبادینه کې او خامی آبادینه کې ځکه چې اقتصاد هم دخل کو سم نه دی.
نو تاسو په جریان کې هسته چې نور ولایتونو کې زلزله زپل سره همدغه خرګوټي جوړ شو کورونه ورته جوړ شو ورغه ول شو د حکومت لخوا خصوصا د اقتصادي چارو مرستيال ملاړه صحنه لنجدینه ولید من ننګراریان مغه کو په اقتصادي چارو مرستيال باندې مشرتابه باندې د حکومت چې دوی خپل رسمي مسولیت ادا کړي او دوی په دغه برخه کې خپل اجراتو کې دوی ته پاخه کورونه په اساسي ډول په بنسټي توګه ورغی ترڅو چې په راتلونکو کې له هر ډول لافت او له هر ډول طبي پیښو څخه په امان کې وي او دوی ته په راتلونکو کې بیا دغه سیستونځي پیښ نه شي.
عمر وحید کساسو نظر واخلم تاسو څوړندې سلري
لکه څنګه چې ناس ته ویل به حکومت دغه خلکو ته دولتي
تر سو پائندہ کی ہر رقم آفت نہ پامن کی وی کسیلاب یا پانی اور سر نور نقدی مرستی مشی زکا خلق غریب دی وس نہ لری بے وز لدی معیاری کورونا نشی جوڑا نو آمدہ علتی چے یہ شدید طوفانوں اور سیلابوں اور گلئی بارانوں
ماننہ ل محمد کریم ناصری د ځوان اعظم د بنسټ ل مؤسس ل عمر وحید ټولنیز فعال او محمد عیسی وحدت څخه ډیره مننه کوم چې په دې خبرونه کې برخه واخیستل او همدارس ل ډاکټر ملکزی څخه مننده يم چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ هغه اوریدونکو چې په خبرونه کې د ټلیفون لارې برخه اخیستل د هغه هم مننده يم زه احمد شبر ل تاسو اجازه اخلم تر بل خبرونه مو خدای مل
راشین بشی زرغن بشی وطن افغانستان راشین بشی زرغن بشی وطن افغانستان پزڑکی میں کر لے دے جانان افغانستان راشین بشی زرغن بشی وطن افغانستان راشین بشی زرغن بشی ودان افغانستان سمور سرا چغی کرم قربان افغانستان سمور سرا چغی کرم قربان افغانستان پزڑکی میں کر لے دے جانان افغانستان راشین بشی زرغن بشی ودان افغانستان راشین بشی زرغن بشی ودان افغانستان زرغن بشی ودان افغانستان راشین بشی زرغن بشی ودان افغانستان سمسور بشی آباد بشی دوران افغانستان سور بشی آباد بشی دوران افغانستان پزڑکی پزڑکی میں کر لے دے جانا افغانستان راشن بشی زرغن بشی ودان افغانستان راشن بشی زرغن بشی ودان افغانستان پزڑکی پزڑکی میں کر لے دے جانا افغانستان راشن بشی زرغن بشی ودان.